سلامونه او ستړي مسي وخت سهار لس بجې سینن د زیارت ورځ د 2019 میلادي کال د اپریل 13 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې نه ساته خبرونو په دوه مګړي کې مو یو ځل بیا زه عبدالحی کاکړ او شاهین بونیری هرکلی کوو. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د خیبر پښتونخوا، قبایلي سیمو، افغانستان، روس او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو د لیدنې په اړه رپورټونه درکوو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. په اونیز پروګرام مشالونو روانه ګړي پای ته رسو. خو په پیل کې به د شاهین بونیری د دې وخت خبرونه واورو.
لومبه د دې وخت مهم خبرونه. د کینیډا وزیر اعظم د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازدیګر په 14 کې د وژل شوو کسانو شمېره 15 ته رسیدلې ده. او روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. د خبرونو تفصیل. د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودیو د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملاله د کینیډا پارلیمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمر ده. هغه شپږم هغه شخصیت دی چې دغه هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شوی دی. پرون د شهریت ورکولو په مقاره جوړ شوې غونډې ته د وینا په وخت د کینیډا وزیر اعظم ملاله ته وویل چې د دې قصې نه هغې ټولو الهام اخیستی دی. 19 کلنه ملاله چې کله د 15 کلونو وه نو په سوات کې هغه وخت طالب وسلوالو په سر ویشتې وه چې د سکول نه کور ته په لاره وه. په هغې برید ځکه شوی و چې د جنکو د تعلیم د حق وکالت یې کاوه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازدیګر په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش ویلي دي دا یو ځان مرګي برید و چې 10 تنه پکې ټپیان شوي هم دي. 14 د جمهور ریاست د چارو ادارې دروازې ته سیرمه چې د دفاع او مالیې وزارتونه هم ورنږدې دي شوې ده. د چارواکو په خبره دا پیښه د حکومتي ادارو د رخصتۍ پر مهال شوې چې ډېری کارکوونکي راوتلي وو. د ولسمشر ماڼۍ څخه په یو اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر اشرف غنی دغه پیښه په کلکه غندلې او د پیښې د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي ښودلې ده. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د خپل خبري اجانس اماق له لارې په یو بیان کې د برید ذمواري منلې ده. د مارچ په 8 نیټه په کابل کې په پوځي روغتون د اسلامي دولت وسلوالې ډلې په برید کې 50 کسان وژل شوي وو. په ماسکو کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې سبا به د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د بهرنیو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤل اشرف هیدری کوي. سفارت پرون د روسیې انترفیکس اجانس ته ویلي دي د کوربه هیواد ترڅنګ به د منځنۍ آسیا 15 هیوادونه، چین، ایران، پاکستان او هند د افغانستان په اړه په سبانۍ غونډه کې برخه اخلي. امریکا ته هم روسیې په دې غونډه کې د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه، خو امریکا په دې غونډه کې له ګډونه ډډه کړې ده. په فروری میاشت کې په ماسکو کې په ورته غونډه کې د شپږو هیوادونو استازیو برخه اخیستې وه. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوکه کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. لویدیز د دې مسوده ملاتړ کاوه. پرون په دغه قرارداد د رای ورکولو په وخت چین، ایتوپیا او قازقستان د رای ورکولو نه ډډه وکړه. لسو هیوادونو د قرارداد د مسودې مرسته وکړه، خو روسیې او بولیویا رد کړه. دا تم ځل دی چې روسیې د خپل اتحادی او د شام د ولسمشر بشر الاسد پر ضد قراردادونه ویټو کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. ولسمشر پرون دا خبره په سپینه ماڼۍ کې وروستو د هغې وکړه چې کله د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن په ماسکو کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وکتل. دا د ټرمپ په حکومت کې د روسیې او امریکې ترمنځ د لوړې کچې وړومبی مخ په مخ خبرې وې. د ولسمشر ټرمپ بیان په داسې حال کې مخې ته راغلی دی چې تېره اوونۍ په شام کې د مشکوکه کیمیایي برید نه وروستو روسیا د شامي ولسمشر بشر الاسد شاته ولاړه ده او په نتیجه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې شوې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر ویلي دي چې برلین دې ته تیار دی چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یو ځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګبریل زیاته کړه چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او هڅه وکړي چې له کوسوو سره اړیکې خکي. د جرمني د بارنو چارو وزیر د سربیا له منتخب ولسمشر الکساندر ویچچ سره په بلغراد کې پرون تر لیدو وروسته دا خبره هم وکړه چې سربیا په سیمه کې د ثبات عامل شوی دی. کوسوو په 2008 کال کې له سربیا خپلواکي اعلان کړه او د نړۍ 114 هیوادونو په رسمي توګه منلې ده، خو بلغراد یې لا هم په رسمیت نه پیژني. د امریکا د استازو د جرګې سپیکر پال ریان به را روانه اونۍ د کانګرس د غړیو د یو پلاوي په مشرۍ د اروپا په سفر ځي او د ناټو اتحاد د غړیو هیوادونو د مشرانو سره به ویني. پرون د سپیکر له دفتره په یو بیان کې ویل شوي چې دا پلاوی به بریتانیې، ناروی، پولینډ او استونیا ته سفر کوي او هلته به د حکومتي او پوځي چارواکو سره په ملاقاتونو کې اروپا ته په ورپېښو خطرو او د امریکا او اروپا ترمنځ د اقتصادي مرستو په موضوعاتو خبرې کوي. پالریان د امریکا د استازو په جرګه یا هاوس اف ریپرزنټیټیوز کې د ریپبلیکن ګوند تر ټولو زورور غړی او د ولسمشر ټرمپ ملګری دی. په دې سفر کې به وروسته دغه سره د استازو په جرګه کې د پوځي خدماتو د کمیټې چیرمین، د ریپبلیکن ګوند څلور غړي او د ډیموکرات ګوند دوه غړي هم ملګری کیږي. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې د شام د ولسمشر بشار الاسد په کارونو سترګې پټې کړې دي. نیکی هیلی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته پرون وویل موږ کولی شو چې د ډیپلوماسۍ په مرسته د شام شپږ کلنه جګړه پای ته ورسو. دغه د مشال ریډیو د دیو خبرونه.
خبرونه مولا شاهین بنیری واوریدل. په روانه غړي کې دا مهم رپورټونه لرو. د کورمی په مرکز پاړه چنار کې تر پرې درسته د حکومت لخوا د امنیت په خاطر تړل سوي شخصي سکولونه خلاص سوي دي، خو استادانو په فکر د سکولونو تړلو ګام څومره ګټور دی؟
کله مطلب مو ته ترټي د مو بچیو ته چټي ویر کوم، دا د خبرې حل نه دی. د سره د مو د بچیو هغه مستقبل خرابېږي.
مشال رادیو د سوات په یو انجلۍ طاهره باندې ریپورت جوړ کړی و چې په کمپیوټر کې ډیره ماهره ده، پر مخ د تعلیم کولو مالي توان نه لري، خو د مشال رادیو د ریپورت تر خپرېدو وروسته ورسره څه ژمنې شوي.
آصف ابو تو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولې غلې چې ما ته دیو خط تعلیم نه پاره زی بیسټ یونیورسيټي کې آفر راکو سي ته دې کې مطلب اډمیشن کالج یې خرچه و مونږ کو.
د جنوبي وزیرستان د بروند اوسیدونکو د روغتیا او تعلیم په برخه کې د اسانتیا و نه لرلو شکایت کوي او په سیمه کې له جوړو چک پوسټونو سر ټکوي.
څو د کور سره نږدې چک پوسټ دی، ویل چې چیرې درې مې ورځې کور ته درې مدامې کار دی، هغه وکتل چې ویل درې مې کور ته په اپر ویکشن اول چې ته کور ته ویل درې مې.
او په نیوز پروګرام مشالونو کې نن د خدای خدمتګار ارباب عبدالغفور خان ژوند، کار او زیار ته کتنه کوو.
دغه چې کوم د دې تحریک ته پارکم خالي ځلې وینو پاره کې بنیادی دغه چې کوم په خور او د دې سیمې د خلکو په دې تحریک کې شامل دي.
یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشالې دو سره اوسې. او سم د خبرونی د پال ریپورت. په پاړه چنار کې تر بیت ورسته په کورم کې ترل سوي شخصي سکولونه یو له سورځي ورسته پرانل سل سوي دي. چارواکو ویلي وو چې د ممکنات رګار د مخنیوي په خاطر سکولونه تړلي وو، خو د ښوونځي استادان وایي حکومت د تعلیمي دارو د بندولو پر ځای د مشکوکو ترګرو مخه ونیسي. تفصیل د تاریخ کورګزي په ریپورت کې.
د تعلیم محکمې یو مشر بیت الله وزیر مشال رډیو ته وویل په ټوله سیمه کې د سرکاري او شخصي سکولونو حفاظت او سکیورټي جاج له اخستو وروسته د چهارشنبه په ورځ د سکولونو د بیا پرانستو فیصله وکړه.
هر سکول باندې خپل سکیورټي صاحب طریقہ باندې په ګډ خو د نه خو پوسه خو مقصد چې سکیورټي نمو د دې ډایرکشن ورکړایو په کومه طریقہ باندې چې کومه سکیورټي د سره سره مو د غره د کیمرې نه مو ته ویلي کړه چې تاسو به کیمرې خو لګوي او سکیورټي به خاص انتظامات په تاسو ودی ولا چې انشاء الله به دا پیرا صدا خامہ خاص سکیورټي انتظامات کاو.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کورما کې 1550 سرکاري سکولونه علاوه تر سلو پورې شخصي سکولونه دي چې په کې تر یو لکو پورې زده کوونکي زده کړې ترلاسه کوي. بلخوا د کورم سټوډنټس ارګنایزیشن مشر محمد سلیم ورغزه مشال رډیو ته وایي د حکومت دا پالیسي چې د هر طرح ګر برید په سکولونه بند کړي د زده کوونکو په تعلیم باندې ډېر بد اثر وغورځوي. محمد سلیم ورغزه وایي په کار ده چې حکومت د سکولونو تړلو پر ځای د ترهګرو مخه ونیسي.
د الټرنیټ طریقہ
دادے سے مطلب دا سکولوں تا دا سیکورٹی وے فلیشی او سکم پرائیویٹ ادارے دیا ہوئے تا دا او فلیشی تیرہ تا سو دا خپل سیکورٹی بندوباس وکوئے او بیا کا گورنمنٹ دا ڈیسیجن کئی تیرہ کل مطلب مو تا تریٹی او تریٹ سی او دمو بچائیو تا چوٹی ویر کو نو دا بالکلم دا دا دی خبری حل نا دا دی سر دا مو دا بچائیو او فیوچر خرابی گی مستقبل خرابی گی
یاد دا ویچ پا بڑا چنار خار کے پر یو درشم مارچ لخزو امام باڑے سر نزدے دا موٹر بامی چودنا شیوا چپکی سرکاری ریکارڈ تر مخا دوش عام وګړي مړه او دوا اویا نور زخمیان شوي ول. د دې پیښې ذمہواري طریقې طالبان پاکستان جماعت الاحرار ډلې په خپل سر اخستې وه. له همدې له کبله د سیمې ټولې تعلیمي ادارې د مارچ له اولې تر دولسمې نیټې پورې بند ول. طارق ورکزی، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د زیارت تورزی
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هلې
په پاوکم دوو بجو،
د مشال پنوم
په اتمې نټه د پاسا دو بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو،
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنري ګړه
په اتمې نټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو د کورمې د سکولونو د تړلو او خلاصېدلو رپورټ واورېدی، خو بل خوا یو بل خبر هم دی چې هغه له تعلیم سره تړلې دی. تاسو څه مده وړاندې په مشال ریډیو د سوات د طاهره بیبي په اړه یو رپورټ اورېدلی او د دې ویډیو رپورټ په لکونو خلکو د مشال ریډیو پر فیسبوک پاڼه لیدلی وو. طاهره کم عمره ده او د لوړو زده کړو پرته په کمپیوټر کې زیات مهارت لري، خو دومره مالي توان یې نشته چې لوړې زده کړې وکړي. پر مشال ریډیو د دې په اړه د رپورټ تر خپرېدو وروسته ورسره خلکو رابطه کړي او شمنې کړي چې دوی بیا پر مخ ته زده کړو خرڅ پر غاړه اخلي. د دې ترڅنګ ځینو ورته د نغدې پیسې هم ورکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان پر طاهره بیبي رپورټ جوړ کړی و او هغه یو ځل بیا ورسره لیدلی.
د سوات فیض آباد سره تعلق لرونکي اولس کلن د کمپیوټر زده کوونکي طاهره بیبي وایي چې څو ورځې وړاندې په مشال ریډیو او د مشال ریډیو په ویبپاڼه د دې خبرې خپرې شوې، نو په لوی کې دې سره د بیلابیلو سیمو څخه خواخوږو خلکو رابطه وکړه.
جی، د ټولو مخکې خو مشال ریډیو ډېره زیاته شکر گزار یم. مطلب هغه چې کوم زما سټوري وا ډېره زیاته خلکو وکړه او هغې نه پس بیا ډېرو خلکو زما سره مطلب رابطې وکړې. په هغې کې څه خلکو زما هیلپ هم وکړو چې په هغې کې آصف ابوټو زرداری زما مور د علاج لپاره 2 لک روپۍ راولېږلې. د هغې ډېره زیاته شکر گزار یم. بل دا چې ما ته د یو ښه تعلیم لپاره زه بیسټ یونیورسټۍ کې آفر راکو چې دلته کې مطلب ایډمیشن کالج کې خرچه به موږ کوو. او هغې نه علاوه یو بل کسم ما ته 25,000 روپۍ راولېږلې، نو د هغې هم ډېره زیاته شکر گزار یم.
طاهره وایي چې اوس مې مستقبل روښانه دی او زه به په کمپیوټر کې لوړ پورې زده کړې کوم.
مطلب مخې ته به زه یو ښه په اداره کې سبق ووایم. خو مطلب زما چې کوم مشن و چې زه سوات کې کوډینګ سکول جوړول غواړم، نو زه غواړم چې زما د هغه مشن هم پوره شي او د سوات نورې جنکۍ هم زما سره مخې ته لاړې شي.
د طاهرې مور رحم بیبي وایي چې دې په ډېر مهنت او مینه طاهرې خصمانه کړې ده او وړاندې به هم د خپلې لور هر قسمه مرستې کوم او خوشحاله یم چې زما لور تکړه ده.
پردي کور کې مې کار کړی، لوښې مینځلې دي، چانه مې غوښتلې، چاره سره خیر زکات کړی دی، دیله مې ساتلې دي، دیله مې پیدا دی، ارمان چې دې څه غوښتلې دي هغه مې ولا کړې دي، دا مې څه تکړولې نه ده. په دې خو ډېر زیاته شکر گزاره یم چې ما سره ځان وکړ او دا کامیاب ژوند ته روانه ده. نو دی هم لگا زماغه کڑاو تو کو تو لکه مهنت وکو.
د طاهرې د ماشومال د کړو مرستې کوونکې د کورنۍ یو غړی عرفان حسین بابک وای چې دوی د طاهرې لپاره هر قسم مرستې کړي. لوړ پوړو د کړو باندې ډېر رقم خرج کیږي، خو چې کله په مشال ریډیو د طاهرې خبر خپور شو نو دوی سره مالی مرستې هم وشوې او نور رسنو هم دې طرف ته پام شو.
کله چې دا په مشال ریډیو باندې خبر شایع شو، دا غینه بعد بیا په کومه سیده پاکستان نور هم داسې پرایوټ میډیا چینلز چې دي هغه هم بیا راغله ته کې زموږ پاله او هغه د دې ماشوم انټرویو وکړه. نو مزید د دې هغه کم کاز د پاره چې موږ دا کول نو مزید هغه ته نور پروموشن هم ملو شو.
د سوات اولس کلن د کمپیوټرز د کوونکي طاهرې په داسې حال کې زده کړې کړي چې پلارې په وړوکوالي کې مړ و، مورې په پردو کورونو کې خدمتونه کړي او په دغې ماشومې د کالج پورې سبق ویلی. طاهره وایي چې وړاندې نورې زده کړې به هم کوم او د بېوسو جینکو مرستو لپاره به هلې ځلې هم شروع کوم. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
او سم یو بل رپورټ ترازو. پاکستان او هند په یو بل باندې تورونه لګوي او دا تازه پیښه لغ وروسته سوي چې کله پاکستان دا دعوه وکړه چې یو هندي وګړی چې ور باندې د جاسوس تور دی هغه ته د مرګ سزا واوروله. بیا د هند د خارجه وزارت له خوا خبرون راغلی و د پاکستان د هند خارجه وزارت په جواب کې لګول سوي چې کوم تورونه دي هغه رد کړي او وایي چې پاکستان نیول سوی هندي جاسوس په ایران کې نیولی و. پاکستان وایي په پاکستان کې نیول سوی د هند دغه کس د خپل کړنو اعتراف کړی او له هغه وروسته یې ورته تر قانون له مخې سزا ورکړې ده. د چې نور تفصیل څه دی خبریاله رفت انجم له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د پاکستان دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف د هند خارجه وزیر سشما سوراج لخوا لګول شوي تورونه رد کړي دي او ویلي دي چې د هند جاسوس په پاکستان کې نیول شوی او هغه د خپل تخریبي هلو ځلو اعتراف هم کړی. تیر ماښام د نهي پورس سینټ ته خپل بیان وړاندې کول پر وخت د پاکستان د دفاع وفاقي وزیر خواجه آصف وویل چې کلبوشن یادف پاکستان کې نیول شوی دی او د تیرو درو څلور میاشتو نه د هغه خلاف مقدمه روانه وه. خواجه آصف په وینا د کلبوشن په پاکستان کې د خلکو سره اړیکې وي او د پاکستان د سلامتۍ پر ضد هلو ځلو کې ککړ پاتې شوی دی. عدالت د ټولو قوانینو تر لاندې کلبوشن یادف ته سزا ورکړې ده. خواجه آصف زیاته کړه چې د هند جاسوس کلبوشن یادف د سزا خلاف اپیل په شپېتو ورځو کې جمع کولی شي. خواجه آصف په خپل بیان کې دا هم زیاته کړه چې په پاکستان کې کېدونکو ترهګرۍ او د ملک سالمیت ته نقصان رسوونکي که د پولې حق غاړې ناراضي او که د ملک دننه وي د هغوی خلاف به هر قسمه کاروایانی کولی شي. په وړمه ورځ د هند د خارجه دفتر خبر پاڼې کې ویلي شوي وو چې کلبوشن یادف تیر کال له ایرانه تښتول شوی وو. د څه نه پس د هغه په پاکستان کې موجودګۍ په اړه څه وضاحت مخې ته رانغلو. د هند خارجه دفتر دا هم وایي چې د مارچ میاشتې له 15مې نیټې نه د روان کال د مارچ 1 نیټې ترمنځ په اسلام آباد کې د هند هائی کمشنر کلبوشن پوری د رسۍ لپاره 1.5 ځله درخواست کړی وو او د پاکستاني چارواکو لخوا څه مثبت جواب مخې ته رانغلو. کلبوشن یادف تیر کال د مارچ میاشت کې په بلوچستان کې نیول شوی وو. د نیولو وروسته د نوموړي یو ویډیو هم مخې ته راغلې وه چې پکې د خپلو جرمونو اعتراف کړی وو. د سعودي عرب په مشرۍ کې د اسلامي عسکري اتحاد په اړه د دفاع وزیر خواجه آصف وویل چې سعودي عرب د پاکستان پوسټ پخوانی مشر جنرال راحیل شریف لپاره پاکستان ته خط لیکلی وو خو راحیل شریف په دې لړ کې این او سی لپاره درخواست نه دی ورکړی. خواجه آصف زیاته کړه چې د حرمین شریفین حفاظت کول زموږ فرض دي خو پاکستان پوسټ د هیڅ اسلامي ملک پر ضد باندې استعمالیږي. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
د جنوبی وزیرستان د بروند اوسیدونکو شکایت کوي چې په سیمه کې د زده کړو، روغتیا او څکلو د اوبو سهولتونه نشته. یو اوسیدونکي تور پوری کوي چې پر امنیتي پوستو له خلکو سره سمار روانه کیږي خو ځایي چارواکي وایي چې د ستونزو د حلولو هڅه به کوي. سیلاب مسعود رپورټ لري.
یو قبایلی زاهد مسعود د صحت د سهولتونو د کمښت او دلته موجود د هسپتال بدالی په دارنګ بیانوي.
کوم هسپتال دی؟ ډاکټرون موجود نه وي. د زیات تکلیف ته عوام ته دوی وایي هم په مفتي سره پراند ملو شوی.
مصطفی وایي چې د څلو او بر نشته دی او د سرکاري سکولونو د بدالۍ په وجه د وړکو جنکو تعلیم د زوال په لوري روان دی.
په بر باندې مشته ډېرې زیاتې ستونزې دي چې مشته مخ شوی دي. ټیوبلی سیستم
منظور احمد مسعود پچوک پوسٹو نے دے تلاشی اور دے عملے دے سخت رویے نا پدارنگ سر ٹھاکاوی
میش چے پچیک پوسٹی نا بنے تیری یوخو پا ہر چیک پوسٹ بنے میش کی زاوی بلورم پپشے بیائی انٹری روخا کی اور دا هر 2 کیلومتر نه بعد چیک پوسټ دی ته چې باروان تر سره ټوټل د جنوبی وزیرستان د 40 کیلومتر نه نه دو خو په دښ شپوړه چیک پوسټ نه دی. په چیک پوسټ نه باندې می سره غیر انساني سلوک کیږي. مونې څوره د پښتنا کړې دو د سود کور سره نه دی لکه چیک پوسټ دی ویل چې چیرې درې مې رنج کور ته درې مې دامه کار دی او کتل چې ویل درې مې کور ته په اپر ویکشن اول چې ته کور ته ویل درې مې
د باروان د کبالیانو د غوت نیوکه او غشتنه مې چې مرستيال پولیټي کلافي سر محمد شعیب خان تا ور وشوله اغوی سوویل وار وای زنه
پروان کله نه کولم شوی دا الته کی آرمی افسران آرمی اتارټیز او زمونږ پولیټیکل ایڈمنسٹریشن الته کی ډیر کار کړی دی تو سکلو دو بو خبره ده الته کی ډیر ټیم بلی نه ډیر دغه چې کوم دی جوړ شوی دی چې کوم ټیم بلی ریهیبلیټیشن ضرورت وي نو بالکل تاسو ته وازادت سره چې موږ دا خبره راورسېدل په دې باره کې موږ خپل ډیپارټمنټ والا ولیکو چې په کم کم ځای کې ټیم بلی نه وچوي دي کم ځای کې وو مشکلات مو چې زر تر زر د هغې لپاره یو تیار او دې خلکو ته اوبه ورکړو په دې علاقه کې چې کوم دی تاثیر کوټه هسپتال ورته وایي واقعي دلته کې موږ دا یو مسله وه چې ډاکتران د دومره سټن ډسټرکټ نه دلته کې نه راځي او ډېر په دغه باندې کار نه کوي هغې لپاره موږ مختلف مراتب پیکج هم چې کوم دی ورته ورکړي دي چک پوسټونو باره کې تاسو دا خبره وکړم پوسټونه جوړ دي په ځای باندې چې دلته کې څوک داسې کسان بیا واپس دننه نشي چې هغه د علاقې امن او حالات خراب کړي زیات نه زیات په یو کس باندې چې کوم دی یو منټ دوه منټه لګي یا صرف شناختي کارډ ګوګلو نو دا تکلیف بل خلکو ته وي
دغه کبالیانو دا غوښتنه هم وکړه چې سرکار دې نه خالي دغه مشکلات را تسم کړي بلکې د میجا د هغه مالی ځاني توانونو پورا پورا پور دې هرا کړي چې کوم د جنگ په وجه را رسېدلی دي سیلاب مسعود مشال ریډیو ټانک
د عوام نیشنل ګوند د قومي اسمبلی د سینټ خړیو پرون په اسلام آباد کې د پارلمان ودانۍ مخ ته احتجاج وکړ او حکومت یې وغوښتل چې د پښتنو بند شناخت کارډونه دې خلاص کړي د عوام نیشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخواني وزیراله امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو تول د شناخت کارډونو جوړولو قومي ادارې نادره د پښتنو تر څلورو لکو زیات شناخت کارډونه بند کړي دي خو د پاکستان مرکزی حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شناخت کارډونه بند کړل شوي دي له اسلام آباد احمد الله نور حال راکوي
د عوامي نېشنل ګوند پارلماني استازي او د خیبر پښتونخوا پخواني اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل چې د شناختي کارډونو جوړولو قومي ادارې نادرا د پښتنو د څلور لکو نه زیات شناختي کارډونه بند کړي او دې لړکی د حکومت اعلی چارواکو سره ملاقاتونه هم وکړل چې دا شناختي کارډونه دې خلاص کړي خو تر اوسه یې غوښتنه ونه منلې شوه نو مجبورن په احتجاجي لاس پورې کړو د نوموړي وینا وه چې موجوده وخت کې د عوامي نېشنل ګوند صرف پارلماني غړي په احتجاج دي او دا احتجاج به تر هغه وخت جاری وی چې ترڅو ورته د حکومت لخوا د پښتنو بند شناختی کارډونو د خلاصولو یقین دهانی ورنکړی شي
کوم خلکو کارډونه بلاک شوی دي اغه غریبانو ته یو ډیر لوی مشکل او ډیر لوی تکلیف ته دی وخت کې مونږه خپل احتجاج ضرور ریکارډ کوو خو مونږ د عام ولست لپاره یا د نورو خلکو لپاره اس قسم یو مشکل پیدا کول نه غواړو کني د لکاو تعداد کې د خلکو کارډز بلاک شوی دي زمونږ لپاره ډیر اسانه خبره و چې مونږ یو کال ورکړی وی چې اغه ټول خلک چې رچا کارډونه بلاک دي اغه د اسلام آباد ته ځان ورسی او په دې احتجاج کې کو شامل شي خو ظاهره خبر را لري چې هغه کې به عام ولست تکلیف او موږ دغه نغواړو لہذا موږ دلته ناشو او موږ تش پارلیمنٹیرینز په احتجاج ریکارډ کوو
د عوامي نېشنل ګوند په خوانی سېنېټر افراسیاب خټک وایي چې موجوده حکومت په تیرو دریو کلونو کې په زیات شمیر کې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړي نو حکومت ته احتجاج دلاري ویل غواړو چې پښتنو سره د ناروا سلوک پریک دي
دا د پښتنو د شناختی کارډونو بندولو د مسله کافي زړه مسله ده خو د نږدې ورځو کې دا لږ ډیره زیاته شوې ده پنجاب کې سند کې نور ځایونو کې حتا پښتونخوا کې دننه زمونږ د خلکو چې غاده پاکستان اوسیدونکي دي هغه کارونه بلاک کړي دا مسله سوزله په پارلیمنت کې دننه موږ راوچته کړی دا پارلیمنت نه بهر موږ راوچته کړی دا وزیر اعظم سره په کلي دنه کتل شوی دی وزیر داخله سره دا خبره شوی دا خو تر اوسه پورې دا مسله حل شوی نه دا ځکه زمونږ پارټي فیصله وکړه چې لږ دې باندې احتجاج وکړو تر څو چې حکومت پام په سنجیدګۍ سره راوړو دا به جاري وي تر هغه پورې چې سو پورې حکومت د مسلې د حل لپاره څه واضحه خبره نوي کړي
په احتجاج کې د قبایلي سیمو نه منتخب پارلیماني استازو هم ګډون درلود د کورمه ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد ساجد حسین توري وایي
سو وخت نه ملور سه په دې باندې سټند خلی او د امپروومنت په کیران نه غلو نه دی وځي نه بالکل د مو مشران دي مو پخته نه یو مو دې سره شانه بشانه وی لاړی دي نه علاوه دا خبر هم شته سید افغانستان خلکو دي کې آی ڈی کارت جوړ دی خو هغه د بقایده انکوایری وو کې بقایده کوم لکونه جوړ دی کوم خلکو ورته جوړ دی یا ټرایبل ایریا نه جوړ دی په کار ته چا ورته دستخطونه کړی هغه بقایده انکوایری وشي
د خیبر ایجنسی نه منتخب پارلماني استاد شاجی ګل افریدی وایي چې د بند شناختی کارډونو خلاصولو لپاره داخله وزیر د ډیپټی سپیکر په مشرۍ کې کمیټه جوړه کړه او دغه کمیټه سفارشات وړاندې کړل خو افسوس چې تر اوسه پرې عمل درآمد ونه کړی شو د ذکر دا چې لدی وړاندې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا هم څو ځله پر دې مسله احتجاج شوه او د دوی په وینا پاکستانی حکومت د لکونو پښتنو شناختی کارډونه بند کړی دي خو د پاکستان مرکزی حکومت دا خبره ردوي چې یوازې د پښتنو شناختی کارډونه بند کړل شوي دی احمد الله مشال ریڈیو اسلام آباد
مشال اوستاستا د ریڈیو خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیوي خبرونه هم درکوي د نړۍ مهمه پیښه په شپیتو ثانیو کې. هر ورځ د پیښور په وخت د مخام فاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
په پاکستان کې هندوان وایي چې روان کال د هندوانو د ودونو په اړه د منظور شوي قانون د عمل کېدو وروسته به د هغو حقونه خوندي سي. په دې اړه رایټرز خبري ایجنسی یو رپورټ خپور کړی. شاهین بنرای لنډیز وړاندې کوي.
روان کال د مارچ په 19 نیټه پاکستان د هندو مذهب د منونکو لپاره د هندو میرج اکټ په نوم یو قانون منظور کړ. د دې قانون د لاندې اوس د هندو مذهب منونکي خزه او سړی د خپل ودونو اندراج کولی شي او دوی ته به یو سند هم ورکول کیږي. 25 کلنه سپنا ګوبیا رویټرز ته ویلي دي چې د نوي قانون سره به د هندو مذهب منونکو خزو حقونه خوندي شي او بیا به څوک نشي کولی چې په زور ورسره واده وکړي او یا یې د مذهب بدلولو ته مجبور کړي. په راپور کې راغلی دی چې د هند د ویش نو وروستو په پاکستان کې د هندو اقلیت د غړیو د ودونو په سرکاري کچ تصدیق نه کېده او هغوی ته په دغه اړه پوره حقونه نو ورکړل شوي. په پاکستان کې دا وخت 3 میلیونه هندوان اوسیږي. یو وکیل ارجن داس وایي اکثر به داسې وشول چې د دوی ښځې به زورورو خلکو وتښتولې په مذهب بدلولو به یې مجبور کړې او بیا به ورسره د هغوی د خوښې نه بغیر ودونه وکړل. د قانون او انصاف وفاقي وزیر زاهد حامد خبری ایجنسی ته ویلي دي چې د نوي قانون نو وروستو به د هندوانو د کورنیو حفاظت کیږي او د هغوی ودونو ته به قانوني شکل ورکول کیږي. نوموړي زیاته کړې ده د ودونو د رجستریشن لپاره به زر د هیواد په بیلابیلو برخو کې چارواکي وټاکل شي. په پاکستان کې د هندوانو سازمان د ډېرې مودې نه د دوی ودونو ته د قانوني شکل ورکولو لپاره او په زوره د دوی د مذهب بدلولو پر ضد مبارزه کړې ده. د دغه سازمان غړو غوښتنه کړې ده چې حکومت دې د نوي قانون عملي کولو لپاره سیاسي اراده وښایي او په دغه اړه د بیدارۍ لپاره دې په سکولونو او میډیا کې کمپاین پیل کړي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
او سمې بل رپورټ تاسو لراچو. 2014 کال ل 1380 میلادي کال راځي تر ټولو توت کالو. ل تیرو درو کلو راځي په نړۍ کې د تودوخه درجه په لوړې دوده. د روان کال په لومړي چلورو میاشتو کې د استرالیا او هند په یو شمېر برخو کې موسم توت پاته شوې دي. رایټرز خبري ایجنسی له یو شمېر چاپیریال پوهانو سره خبرې کړي چې دا معلومه کړي چې د نړۍ تودوخه درجه ولی او څنګه په زیاتېدو ده. پامیر ساحل معلومات راکوي.
ساينس پوهانو د چاپیریال چارو څېړونکو رویټرز ایجنسی ته ویلي د ځمکې موسم په تودېدو دی. یو شمیر څېړنې ښیي چې په تیرو 40 کلونو کې د ځمکې تودوخې درجه په لوړېدو ده او په ښاري سیمو کې یخنۍ کمیږي. دوی وایي د زیاتې ګرمۍ له کبله یو شمیر طبي ستونزې لکه جلوهنه، لمر وهنه او د خلکو مړینې زیاتېږي. څېړونکي وایي د تودوخې درجې زیاتېدو تر ټولو لوی اغیز به د مخ پر ودې هیوادونو ښاري سیمې وي، ځکه چې هلته آبادي ګڼه ده، د صنعتونو له کبله هوا او چاپیریال زیات ککړیږي او د داسې ودانیو او ماشینونو موجودګي پراخه ده چې حرارت زیږوي. یو برتانوي څېړنه ښیي چې که د نړۍ تودوخه 1.5 ډیګري سینټیګریډه لوړه شي نو زیات اغیز به یې پر چین، هند، بنګلادیش، آیوري کوست، نایجیریا، ویتنام او برما وي. دا څېړنه همداراز ښیي چې که د تودوخې درجه 2.1 ډیګري سینټیګریډه لوړیږي نو ټوکیو، بیجنګ او مانیلا به هم وځپل شي او که د نړۍ تودوخې درجه 4 درجې لوړه شي نو نیویارک او ریو ډی جنیرو هم اغیزمنیږي. د روغتیا نړیواله اداره وایي تر 2030 زیږیز کال پورې د نړۍ تودوخې درجې لوړیدل او د خلکو د روغتیا په اړه د سمو اقداماتو نه کول به هر کال له 15 کلونو څخه د زیات عمر لرونکو کسانو مړینې کچ لوړ کړي او هر کال به 15 زیات خلک مري چې پکې ګڼ کسان به د آسیا د آرام بهر شاوخوا هیوادونه وي. روغتیا نړیواله اداره وایي د ورځې مهال د کوټې یا خونې تودوخې درجه باید له 2.5 ډیګري سینټي ګریډه او د شپې باید له 24 ډیګري سینټي ګریډه کم وي. رویټرز خبري ایجنسی د ساينس پوهانو د څېړنو پر اساس زیاتوي د تودوخې درجې لوړېدو له کبله د وریژو یا شولو فصلونه زیات اغېزمنېږي او وریژې هغه څه دي چې د آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د ورځې تر ټولو مهم خواړه بلل کېږي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15000 315 او 15215 کیلو هرتز.
اوسم لسنی بجې سوی شاهین بنره و د خبرونو لنډی سوړاندې.
د دې وخت مهم خبرونه د کینیډا وزیر اعظم جسټن ترودو د سوات ملاله یوسفزی ته د خپل هیواد اعزازي شهریت ورکړی دی. ملاله د کینیډا پارلیمان ته په وینا کوونکو کې تر اوسه تر ټولو کم عمر ده او شپږم هغه شخصیت دی چې د هیواد اعزازي شهریت ورته ورکړل شوی دی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په کابل کې د پرون مازیګر په 14 کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. دغه وزارت ویان ویلي دي د یو ځانمرګي بریدو چې لس تنه پکې ټپیان شوي هم دي. د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د برید پړه منلې ده. په ماسکو کې د افغانستان سفارت ویلي دي چې سبا به د ماسکو په غونډه کې د افغانستان د پلاوي مشري د بارنو چارو د وزارت د پالیسۍ او ستراتیژۍ د څانګې مسؤل اشرف حیدری کوي. روسیې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې په شام کې د مشکوک کیمیایي برید په اړه د قرارداد مسوده ویټو کړې ده. لویدیز د دې مسودې ملاتړ کاوه. د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ ویلي دي چې امریکا د روسیې سره په یوه لاره نشي تللی او دا چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې شاید تر ټولو وختونو په ټیټه کچه دي. د جرمني د بارنو چارو وزیر ویلي دي چې برلین دې ته چمتو دي چې له اروپایي ټولنې سره د سربیا د یوځای کېدو ملاتړ وکړي. سیګمار ګبریل زیاته کړې ده چې د بالکان دغه هیواد باید د دې لپاره اصلاحاتو ته ادامه ورکړي او هڅه وکړي چې له کوسوو سره اړیکې ښه کړي. د امریکا د استازو د جرګې سپیکر پال ریان بر روانه ونې د کانګرس د غړیو د یو پلاوي په مشرۍ د اروپا په سفر ځي او د ناټو اتحاد د غړیو هیوادونو د مشرانو سره به ویني. او په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي ویلي دي چې روسیې له اوږدې مودې راهیسې د شام د ولسمشر بشر الاسد په کارونو سترګې پټې کړې دي.
دا خبرونه لنډیزم له شاهین بنری واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته عرفت انجم کتنه کوي.
مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې ټول این جی اوز مدرسو او تنظیمونو په مکمل توګه مالی حساب کتاب کول، د دوی د چندو او نور بهرني آمدن ریکارډ ساتل، دوی ته د اصولو ضابطو په ماتولو د کېدو بند سزاګانې د ټاکولو ګامونه اخیستل او د دوی ټول معاملات د قانون دایرې ته لاندې راوستل یو ډیر ښه ګام دی. ادارې وایي چې د یو این جی او مدرسې یا سماجي ډلې په ایډرس کې بدلون هم بغیر د رجسټر د منظورۍ نه کول یو سنجیده معامله ده. داسې ضرورت چې د یو مدیر حاصل محسوسېدو، خو اوس د ډیر وخت تېرېدو او ځنډولو پس د مسلې ختمولو لپاره نوټس واخیسته شو. اداري په وینا چې کسو هم په ښکارا مدرسې د سبو ضرورت دی، خو بل غو د نظر پټ این جی او چې کوم قسمه معاملات چلول دې سره نه یوازې د ملکي قوانینو خلاف ورزي کېده، بلکې ټولنې ته ترې هم شکایتونه وو او د ملک سالمیت ته پکې هم نقصان وو. او دې سره سره د مدرسو بغیر د اصولو ضابطو جوړول او د دې معاملات په جار چلول هم گنجائش نه دی پکار. اداري زیاتوي چې کده کمی یوې این جی او مدرسې منتظمینو خلاف بغیر د سبوجي کاروایانې نه کیږي او د دوی آمدن د قانون مطابق دے، نو چاته د دې د پیسو حساب کتاب آمدن ذریعہ په تصدیق کولو سره اعتراض نه دی پکار. اداري اخر کې وایي چې د مدرسو په اړه په خصوصي توګه چې کوم غلط فهمي وي، په دې قانون عمل درآمد نه پس به دغه ختم شي او د مدرسو خلاف په خلکو چې کومې منفي خبرې کولې هغه به هم ختم شي. جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې یوازې حکومت نه بلکې نړیوال مالیاتي ادارو او نړیوال مالیاتي کارپوهانو لخوا دا خبره مخې ته راتلې چې د پاکستان معیشت کې بهتري راغلې. خو د دې باوجود د حکومت څلور کاله حکومت کې برآمدات کې مسلسل کمی او درآمدادو کې زیاتوالی لوجه تجارتی خساره زیات شوه. اداریا وای چې شمالیاتو ادارې لخوا جاری شوی نوی رپورت تر مخه د روان کال په نهه میاشتو کې د ملک تجارتی خساره د تاریخ اوچت ستا رسیدلې ده. اداري په وینا چې دغه وجه ده چې پخوانی اقتصادي مشیر ډاکټر اشفاق احمد خان موجوده حکومت او وزیر اعظم ته نه یوازې تجارتی خساره زیاتوالی بلکې ټولو اقتصادي تګلارو مکمل جاج اخیستلو لپاره د کابینې هنګامي غونډه راغوښتو مشوره ورکړې ده. اداري زیاتوي چې د حکومت بهرنی قرضو کې مسلسل زیاتوالی او په ملک کې د ګرانې لړۍ هم د توجه وړ ده. اداري اخره کې وایي چې وزیر اعظم ته اقتصادي پالیسیو کې خامۍ ختمولو لپاره کوششونه کول پکار دي چې دا شان د څلورو کالو هلو ځلو مثبتې نتیجې ضایع نه شي.
دسمه حالات او د نړۍ مطبوعات
په پاکستان چارواکي د نوي تعلیمي کال په پیل کې زده کړو ته د ماشومانو په هڅولو بوختي. خو د انساني حقونو لپاره کارکونکي اداره هیومن رایټس واچ ویلي چې دغه هیواد باید د زده کوونکو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي. بلخوا نیوز ویک مجلې له شام وروسته په افغانستان کې د روس او امریکې په اختلافاتو او سیالۍ لیکنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل له بشیر ګواښاور.
د بشری حقوقو د څارنې نړیواله اداره هیومن رائټس واچ وایي پاکستان کې تعلیمي ادارو ته پیښ ګواښونه په 2014 کال کې پر آرمی پبلک سکول له حملې لا نور روښانه شول. دې برید کې 145 کسان ووژل شول. په دې لیکنه کې راغلي چې طالبان، لشکري جنگوي او نورې اسلامي سختدریزه وسلوالې ډلې د ریاست په نخو د گزار کولو لړکی پر ښوونځیو او پوهنتونونو ځکه بریدونه کوي چې غواړي جنکۍ له تعلیمه بې برخې کړي. د هیومن رائټس واچ په دې لیکنه کې د ملالی یوسفزی ذکر هم شوی دی او د پاکستان پر حکومت غږ شوی چې د هغې جرأت ته د درناوي په کولو سره دي د زده کوونکو ژوند خوندي کړي. ملالی یوسفزی په 2012 کال کې هغه مهال په سواد کې طالبانو په ډزو زخمی کړه چې ښوونځي ته روانه وه. نوموړی د تعلیم مبارزې لپاره د سولې نوبل جایزه هم ګټلې ده او په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د سولې استازی هم شوه. هیومن رائټس واچ لیکلی چې د جنکو زده کوونکو ژوند ته دې ځانګړې پاملرنه وشي او داسې یو پلان دې جوړ شي چې ورسره ښوونکي او تعلیمي ادارې له بریدونو خوندي پاتې شي. په دې لیکنه کې ویل شوي چې پاکستان باید د ښوونځیو د خوندي ساتلو نړیواله لوزنامه لاسلیک کړي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي چې روس او امریکا په افغانستان کې د یو بل سره اختلافات لري. دوی دواړه د طالبانو سره د ممکنه سولې تړون لپاره په خپل اغیز زیاتولو بوخت دي. مسکو د اپریل په 14 تاریخ د افغانستان په اړه یو غونډه کوي. واشنگتن په دې ناسته کې له برخه اخیستو انکار کړی او پر روس تور پر کوي چې طالبانو ته د وسلو په ورکولو سره په سیمه کې د سولې لپاره د ناټو کوششونه کمزوري کوي. روس طالبانو ته د وسلو ورکول رد کړی دي. خدای منلی چې دغه وسلواله ډله سره د افغان سولې لپاره اړیکې نیولې دي. روسانو پر طالبانو د بندیزونو لری کولو غوښتنه هم کړې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او روسیه چې دوه پیاوړي اټومي هیوادونه دي باید داسې سړې اړیکې ونه لري. ریکس ټیلرسن دا خبره پرون په ماسکو کې د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره تر لیدو نږدې یو ساعت وروسته رسنیو ته وکړه. ټیلرسن له خپل روسي سیال سرګی لاروف سره خبرې وکړې. لاروف وویل چې چرته واشنگتن او ماسکو همکار سي ګټه به د ټولې نړۍ وي. تفصیل د احمد چیبر په ریپورت کې.
ریکس ټیلرسن د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کابینې لومړی وزیر دی چې روسیې ته ولاړ. تر دې سفر مخکې دا اعلان نه و شوی چې دی به په ماسکو کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. خو له ولسمشر پوتین او د روسیې له بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره تر خبرو وروسته ټیلرسن خبري غونډې ته خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې دی له روسي چارواکو سره د روسیې او امریکا پر اوسنیو اړیکو غږېدلی دی. د ټیلرسن په باور د امریکا او روسیې ترمنځ اعتماد خورا کم دی او د نړۍ دغه دوه غښتلي اټومي قدرتونه باید داسې روابط ونه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په ورته وخت کې له روسي چارواکو سره د سوریې پر کړکیچ خبرې کړې دي. ټیلرسن وویل موږ تر ډېره د خپل منځ اړیکو پر ښه کېدو وغږېدو. همداراز مو د سوریې د شخړو په اړه خپل نظر سره شریک کړ. موږ په دې برخه کې خپل ګډ نظر د پرمختګ لپاره په خپلو کې سره شریک کړ. د امریکا او روسیې ترمنځ اړیکې وروسته تر هغه پسې ترنګلې شول چې تېره اونۍ راپورونه خپاره شول چې په سوریه کې کیمیاوي وسلې استعمال شوي دي. امریکا وویل چې دا بریدونه د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو کړي دي. روسیا د بشار الاسد نږدې ملاتړې ده. په ماسکو کې د خبري غونډې پر مهال د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل کله چې د امریکا او روسیې اړیکې شوي ګټه یې ټولې نړۍ ته رسېږي. موږ د امریکا او روسیې ترمنځ د همکاریو د خرابېدو شاهدان یو، حتی د دې شاهدانو چې له یو بل سره مخامخ شو، خو زما په باور دا لرې ده او تاریخ دا ثابته کړې ده. کله چې ماسکو او واشنگتن همکار وي، یوازې ملتونه نه، ټوله نړۍ به په ګټه کې. د سرګی لاوروف او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر تر خبرو مخکې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په یوې تلویزیوني مرکې کې ویلي وو چې کله ډونالډ ټرمپ ولسمشر شوی دی، د روسیا او امریکا پر یو بل د باور کچه راټیټه شوې ده.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار د یو جک پوډ امریکایي پلاوی په مشرۍ افغانستان ته ځي. میک ماسټر چې په فروری کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار وټاکل شو، دا د ملي امنیت سلاکار په توګه افغانستان ته لومړی رسمي سفر دی. داسې ویل کېږي چې دا سفر به د افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ډونلډ ټرمپ پالیسي روښانه کړي. احمد چبر رپورټ راکړي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار به په کابل کې له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. کابل ته د متقاعد جنرال ماک ماستر د سفر په اړه د افغانستان د ملي دفاع د وزارت ویاند جنرال دولت وزیری آزادی رډو ته وویل.
د متحده ایالاتو د حکومت هر لوړ چارواکي چې افغانستان ته راځي، هغوی فقط زمونږ سره په دې برخه کې کله چې ملاقاتونه کوي، هلې ځلې دا وي چې څنګه وکولی شو سوال تقویه شي.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار په داس وخت کې کابل ته ځي چې ټاکل شوی ده په شاوخوا دوو اونیو کې واشنگتن 300 امریکایي پوځیان هلمند ته واستوي. په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار شفیق همدم له امریکا په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې د امریکا دغه پلاوی چې د نورو مشرانو تر څنګ به د ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو جګپوړی سلاکار هم پکې وي، د افغانستان په اړه خپل نظر بیرته ټرمپ ته راوړي او د هغه له مخې به د امریکا نوی حکومت د افغانستان په اړه خپله تګلاره روښانه کړي. شفیق همدم زیاته کړه،
واشنگتن ڈی سی کې د دغه حیات آمدګي د سو اونۍ راهیسې روانه ده او دا حیات په خپل مسل کې به لومړی ځل کې د افغانستان لپاره په داسې لوړ پوري چارواکي په دغه حیات کې ګډون لري افغانستان ته بلل شي. دغه سفر نه تنها داسې د لوړ پوري چارواکو لخوا ترسره کیږي، بلکې په یو داسې زمان کې ترسره کیږي چې نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، په روسیه کې او حتی په نړیواله سطحه، د ناټو په سطحه هم د افغانستان په اړه باندې بحثونه او خبرې دوام لري.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار بل کابل وروسته د شنبه یا یکشنبه په ورځ اسلام آباد ته ولاړ شي او له هغه ځایه به هند ته سفر وکړي. هندوستان ټایمز ورځپاڼې هند ته د مک ماسټر د سفر په اړه په خبره کړې مطلب کې د یو چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی لیکلي دي، د امریکا د ملي امنیت سلاکار به په افغانستان کې دا مسأله وڅېړي چې نور امریکایي پوځیان دغه هیواد ته واستول شي که څرنګه.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغان حکومت وایي د مسلکي زده کړو کمښت د دې سبب سوی چې په هیواد کې د افغانانو پر ځای بهرني وګړي کار وکړي. د حکومت اجرایي رئیس عبدالعبدالله د چارشمې پر ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو مرکز د بنسټ ایښودو په مراسمو کې وویل په داسې حال کې چې لکونه افغانان بیکاره دي، په افغانستان کې د ګاونډي هیوادونو وګړي مزدور کوي. د تخنیکي او مسلکي زده کړو دا مرکز د چین لخوا په کابل کې جوړ شي چې د چارواکو په باور له افغان کارګرانو سره به د مسلکیتوب په برخه کې مرسته وکړي. یوسف خان صدران په دې اړه نور حال راکوي.
د حکومت اجرائی رئیس عبدالله عبدالله منی چې په افغانستان کې زرګونه بهرنی وګړي کار کوي خو ډیر افغانان له بیکاری زوريږي. ښاغلی عبدالله چې د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د مسلکي او تخنیکی زده کړو د مرکز جوړېدو په پرانست غونډه کې ګډون کړی وایي د مسلکي زده کړو کمبود د دې سبب شوی چې د بیکاری کچه لا لوړه شي.
بدون پرداختن به تعلیمات تخنیکی
دی وایي د مسلکي او تخنیکی زده کړو څخه پرته د یوې ټولنې اړتیاوې پوره کېدای نشي. نن نجار، رنګمال او نور کار کون کې لګونډیو هیوادونه راځي چې لس زره کسان کېږي خو په ورته وخت کې سلګونه زره افغانان بیکاره دي. د حکومت اجرائی رئیس داسې وخت دا څرګندونه کوي چې د کار او ټولنیزو چارو وزارت د شمیرو له مخې دا وخت په افغانستان کې 1.9 میلیونه خلک په مطلق ډول بیکاره دي. د راپورونو له مخې هره ورځ سلګونه ځوانان د مزدورۍ په خاطر ایران، پاکستان، ترکیه او ځینو نورو هیوادونو ته ځي خو په کور دننه ورته بیا کار نه پیدا کیږي. دا چې څومره بهرني کارګران په افغانستان کې په کارونو بوخت دي دقیقې شمیرې معلومې نه دي، خو افغان حکومت ټینګار کوي چې د مسلکي زده کړو په برخه کې پانګونه تر یوې کچې د بیکارۍ ستونزه کمولی. په کابل کې د چین سفیر یوجین چې د هیواد په مرسته دا مرکز جوړیږي وایي له افغانستان سره ښه همکاري لري او ګڼې پروژې به عملي کړي. د چین دولت له افغانستان سره ځانګړي همکاري لري. موږ غواړو چې د یو ګډ پرمختګ شاهدان وو. دا په داسې حال کې ده چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د تخنیکي او مسلکي زده کړو د معیاري مرکز د بنسټ ډبره کېښودل شوه. دا بنسټ د افغان ټیکنالوژۍ په مرکز کې د چین د 43.5 میلیونه امریکایي ډالرو په لګښت جوړیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
او سم وخت را رسیدلی دی د اونیزی خبرونی د مشالونو. د نن په مشالونو خبرونه کې در سره د بچا خان د خدای خدمتگار تریک دی نوموړی سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. دا خبرونه ساسو لپاره شاهین بنیرای جوړوي. دا تاسو مخکې موریدل ده، نن به یو ځل بیا واوري.
ستړي مشه اوریدونکو، شاهین بنیرې او د آزادۍ د تحریک د نوموړو مبارزینو د ژوند او زیار په اړه په دې ځانګړې خپرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د نن په خپرونه کې در سره د باچا خان د خدای خدمتگار تحریک د یو نوموړي سیاسي مبارز ارباب عبدالغفور خان د ژوند او کار په اړه معلومات شریکو. د دې لپاره مو د ملکنډ پوهنتون د استاد ډاکټر نورالبصر امن سره خبرې کړې دي. ارباب عبدالغفور خان د پېښور په تاکال کې په 1901 کې د ارباب جمعه خان په کور کې زیږیدلی و. د خپل زلمیتوب د وختونو د آزادۍ په تحریک کې یو فعال کردار لوبولی و. وړومبی د یوې جرګې له لارې د خپلې سیمې د حقونو لپاره مبارزه کوله، خو بیا وروسته د باچا خان سره ملګری شو. په دغه لاره کې د مال او ځان ډېرې قربانۍ ورکړې. ډاکټر نورالبصر امن وایي د باچا خان خدای خدمتگار تحریک د پښتنو د حقونو خبره کوله، نو له دې کبله د پښتنو زړه او روح ته ډیر نږدې و. د هغه وخت چې کوم پوهه او تکړه خلک وو هغه د دې تحریک سره ملګري شو او دغه شان دا تحریک د کلیوالو سیمو نه ښاریو ته وغځېد. په پېښور کې ارباب عبدالغفور خان د دې تحریک په پیاوړي کولو کې ډیر مهم کردار لوبولی دی. ډاکټر نورالبصر امن په دغه اړه نور وایي.
دا تحریک په دغه وجه باندې ورو چار صدینه نور ضلعو ته ډېر په دغه روانو، او چې کوم ځای کې به هم باچا خان او د هغې ملګرو دورې کولې نو نور نور خلک به هغې سره ملګري کېده. په پېښور کې خو داسې ډېر خدای خدمتګار شته دي او وو د دې تحریک سره ملګري وو، خو په دې ټولو کې چې کوم ښکاره شخصیت و هغه ارباب عبدالغفور و. ارباب عبدالغفور د خلیلو چې کوم د پېښور یو غټه آبادي په خلیلو باندې مشتمل ده، د خلیلو د تپې او د پر تاکال سره د هغې تعلق و. د پلار نوم یې ارباب جمعه خان و او دی د اګست په میاشت کې په 1908 اسوے 1907 کے پیخاور ہم پدغ تاکال کے پیدا شوی ہو ارباب عبدالغپور دا لکوانے نا پا سیاسی و سماجی خالو زلو کی اغا لگیا ہو او دا دغی سیاسی دا غا چکم دا لکوانے نا پاگا کی دا کم سیاسی و سماجی و دا خالو زلو دا سکیس ما دا غا جذبہ پا کی موجود ہوا دغه په بنیاد باندې هغه اول خلیل جرګه په نوم باندې یو تنظیم جوړ کړی و چې دغه خپل د خلیل او تپه چې کومه ده د پیښور او د تاکال په دې کې به هغه سماجي سرګرمۍ کولې د هغې وخت چې د څه د هغې د وس مطابق و دغه د خیر ښېګڼې کارونه به یې کول.
باچا خان د خدای خدمتگار تحریک دلاندی د پښتنو په ټولنه کې د سیاسي ولسی او تعلیمی اصلاحاتو لپاره هلې ځلې کولې او په کلیوالو او خارجي سیمو کې د آزاد سکولونو په نوم د تعلیمی ادارو بنیاد کې خود. ډاکټر نورالبصر امنوایی په پیښور کې د دې سکولونو په جوړولو او دې ته په مالی مرستو ورکولو کې ارباب عبدالغفور خان ډیر مهم کردار لوبولی دی. دغه سره سره یې په خار کې د باچا خان د پیغام عام کولو لپاره سیاسي غونډې او جرګې هم را جوړولې.
به کلا د خدای خدمتګار تحریک هغه پیغام هغه ته ورسېدو نو هغه په دې تحریک کې په ډېر ګرم جوش سره شامل شو او چې کله شامل شو نو تر اخره پورې د باچا خان ملګری وو. که باچا خان دورې کړي دي نو ارباب عبدالغفور د هغه سره و که هغه جیلونو ته کړي دي ارباب عبدالغفور د باچا خان سره ملګری وو. که جلسې وې که جلوسونه وو دغه شان که د حکومت خلاف څه مهم وو هر قسمه دغه چې کوم د خدای خدمتکارو د مرام او د مقصد حاصلولو دپاره چې څومره هلې ځلې هم کېدلې هغې کې ارباب عبدالغفور ډېره په نره او ډېره په ښکاره باندې سه اغستې ده. چونکه د دې چې کوم د دې تحریک دپاره کومې هلې ځلې وې نو په هغې کې بنیادي دغه چې کوم وو هغه د پېښور او د دې سیمې د خلکو په دې تحریک کې شاملېدلو. بل چونکې دې د یو مړې کورنۍ سره د تعلق و نو په دې سکولونو کې کوم چې خدای خدمتګار تحریک چلول په دې کې د مالی طور باندې د خپل حصہ چې کوم دغه کېدل هغه به د خپل حصہ په دې کې دغه کوله دغه ماشومانو د تعلیم حاصلولو لپاره.
کله چې په کال 1908 کې انتخاباتو شونو د خدای خدمتګار تحریک غړیو په خپل خپل سیمو کې د هغه وخت ډیرو لویو او زورورو کسانو ته ماته ورکړه. په سوابې کې خدای خدمتګار عبدالعزیز خان سر صاحبزاده عبدالقیوم خان له او په پیښور کې ارباب عبدالغفور خان ارباب شیرعلي خان له ماته ورکړه. هم په دغه کال چې کله باچا خان له جیله خوش شو نو ارباب صاحب ورله په پیښور کې یو لویه سیاسي غونډه را جوړه کړې وه. دا هغه وخت یو بل نوموړی مبارز قاضی عطا الله خان د جلسې مشري وکړه. ډاکټر نورالبصر امن وایي چې ارباب صاحب یو لست سړی وو نو د تحکال په تاریخ یو کتاب هم لیکلی وو خو له بده مرغه دغه کتاب لا خپور شوی نه دی. په دې کتاب کې د تاکال د تاریخ سره سره د خدای خدمتګار تحریک سره د تړلو مهمو پیښو او هلو ځلو ذکر هم شوی دی او د سیمې په سیاسي او ولسی تاریخ یو مهم دستاویز دی.
د چې په دغه د تاکال په تاریخ باندې یو کتاب لیکلی دی او هغه کتاب چې دی په هغې کې هم ډېر واقعیت دي خو چونکې د بدقسمتۍ نه تر اوسه پورې دغه کتاب چاپ شوی نه دی او دغه کتاب د ده د یو وراره سره دا وخت موجود دی او هغه یې داسې ډېر چاته ورکوي هم نه او په خپله هم نه چاپ کوي نه هم خبر چېره د څه وجه کېدی شي. زه چې کله ما ریسرچ کوم نو زه خپله باندې هم ورغلی ما وایي چېره د ارباب صاحب د هلو ځلو نه خلک خبر شي او دغه کتاب چونکې صرف د تاکال تاریخ نه دی بلکې کې د خدای خدمتګار په حواله باندې داسې مونږ ډېر ځایونو کې لیدلي چېره په دې کتاب کې دغه قسمه دغه موجود دی معلومات. نو په کار دا دی چې دغه نه صرف د ارباب عبدالغفور نوم به هم دغه شان ژوندي پاتې شي او خلکو ته به ورسي بلکې که داسې نور معلومات وي نو هم دغې نه به خلک خبر شي او تر اوسه پورې دا کتاب چې دی هغه چاپ شوی هم نه دی او داسې هغې کورنۍ والدېروقیم نه ارباب صاحب چې دی نو هغه یو داسې شخصیت و چې هغه خدای خدمتګار چې کوم کارکنانو هغې له هر وخت حوصله ورکړې ده هغه که په سموهن کې وو هغه که په جلوس کې وو هغه که په جیل کې وو نو دغه خدای خدمتګار حوصلې اوچتې کړې دي د هغې نه مخکې روانو د خپل پیغام چې دی دی خلکو ته په هر حالت کې رسولی دي.
نوموړی ادیب او شاعر هاغلی سلیم راز د خدای خدمتګار تحریک پاړه په خپل یو مقاله کې لیکلی دی چې په 1947 کې د هند د ویش نورستو پاکستان جوړ شو خو حقيقي ازادي رانغله. کله چې په صوبه کې د عبدالقیوم خان په مشرۍ د مسلم لیگ حکومت جوړ شو نو د خلکو د جدوجهد او قربانو دا سلای ورکړه چې د خبرې کولو حق یې ترنا هم واخسته او د اختلاف رائے د جمهوری حق نه بے برخې کړل. د ولس دغه بنیادی سیاسي او جمهوري حقوقو د بحالۍ او تحفظ لپاره خدای خدمتګارو اواز پورته کړ او مسلم لیگی حکومت د خدای خدمتګار تحریک د ختمولو منصوبه جوړ کړه او د سر لیډرانه گرفتار کړه. د هاغلی راس په وینا په دغه نیول شو مشرانو کې د خدای خدمتګار تحریک بانی باچا خان، ډاکټر خان صاحب، قاضي عطا الله خان او ارباب عبدالغفور خان او ځین نور مشران شامل وو. ډاکټر نوربستر امن وایي چې ارباب عبدالغفور د ازادۍ په مبارزه کې د دغې نه وړاندې هم سوسوزله د قید او بند د سختیو او زړه چاودون نه تیر شوی دی.
د خدای خدمتګارو د جیل د جون یا جیل تک چې وو دا لازم او ملزوم و. د هغه وخت د حکومت سره د ټولو نه د دې تحریک د ختمولو لپاره یا د دې خلکو د کنټرول کولو لپاره نه چې کومه اسانه لار وه نو هغه جیل و. نو څنګه چې نور خدای خدمتګار جیلونو ته تللی دي دغه شان ارباب عبدالغفور هم جیل ته تللی دی او پختون رساله چې کومې زړې ګڼې دي په هغې کې په یو رساله کې دوی چې کله په اول ځل باندې ګرفتار شوی دی نو هغه تقریبا 1940 فوشه د پختون رسالې یو اداریه ده دی چې کله نیولې شوې دی نو په هغې باندې هغې یو خبر چاپ کړی دی او په هغه کې لیکي چې د پنځم او شپږم اکتوبر 1940 په میزنه شپه زموږ مخلص قومي کارکن ارباب عبدالغفور خان د ډیفنس اف انډیا اکټ لاندې د یو تقریر په بنا ونیول شو کوم چې هغه د مابت خان په ګمان کې کړی و. موږ ارباب صاحب ته په دې تازه قربانۍ مبارکي ورکوو. د جیل نه ارباب صاحب چې کله په جیل کې وو نو خپلو ملګرو ته یو پیغام رالېږلی و هغه هم په دې پښتون رساله کې چاپ شوی دی. نو هغې کې بیا د دغې جواب کې لیکي چې ما ته معلومه شوې ده چې زما بعضې دوستان زما د ملاقات کوشش کوي او هغوی ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې خبره ما ته ډېر تکلیف رارسي چې زما دوستانو ملګرو ته اجازت نه شي ورکېدی. په دې وجه زه ټول دوستان خبروم چې بیا د پاره دې څوک زما ملاقات کوشش نه کوي. دی په هری پور جیل کې قید و اول تک په دغه وخت کې په خدای خدمتګارو باندې سخت بندیز لګېدلی و د ملاقات.
ارباب عبدالغفور خان د ژوند په اخري ورځو شپو کې د ځینې اختلافاتو له کبله د خدای خدمتګار تحریک نه لارې بېل کړې خو په دغه لاره کې د هغه د مخکنو قربانیو او زیار له کبله ورته د پښتنو په سیاسي او ولسي تاریخ کې د قدر په سترګه کتل کیږي. اوریدونکو دغه واز منګه د نن خبرونه را روانه ونه به د ازادۍ د تحریک د نور مبارزینو په اړه د معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
کام دزړه درمان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده سرچتر نزار کی هغه ځوان چرته ده چرته چرته دے د کام دزڑ درمان چرته دے سرچت نظار کی حغزوان چرته دے او سرچت نظار کی حغزوان چرته دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم دے جماعت پہ درو بام شوکنا جبر مپ دن دنیا د قام شوکنا ساسو در اختیاو یلو توان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے او سرچتر نظار کی حغزوان چرت دے